مشال دیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمن سلامونه مني وخت شوي 2 بجې په دې غړي کې با ستاسو لپاره راپورنه لرو په روسي مې کې ونځ خبرونه هم لرو او د سر موضوع به وي د غراز د جاپر ایکسپریس پیخي اوستي معلومات به تاسو ته درکوو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو پر اسمه کې له ګولیا څخه بنورو
تړي مشه لمړي د خبرونو سره ټکی بلوچ وسلواله ډلې ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس اورګاډي بم تکړي ټول کسانی وځل دي د سواد په خوازه خل کې د فوزي کنټرولمنټ بورډ جوړولو پر ضد بیا احتجاج شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دې داسې یو موقع ویني چې د اوکراین او روسي ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي اوس د خبرونو تفصیل بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي بم تکړي ټول 200 او شپارس امنیتی کسانې ټول وجلی دي له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکو ډلې د مارچ په 14 وخت په بیان کې ویل چې پاکستان د امنیتی کسان یې زکه وجلی چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادله لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ یاد ډلې ویلي چې پر دې محل د دوی هم د 15 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي خو د پاکستان فوج د امریکو د سانګي مشر جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې په دې بریټ کې شپږ مسافر وژل شوی دي خو فوج ته د وړاندې د مارچ په 12 په بیان کې ویلي و چې د پولیسان په بولان کې له محاصره شوی اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او درې دیش مشکوک وسلوالي وژل دي مشال اړیو د پخلی نشي کولای چې د بلوچ وسلوالو او که د پاکستاني فوج کم ادابې کړي دي دا سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا حالت د فوزی کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړی دا د مارچ په 14 د جمعي د لمانځه وروسته شبي په جرګه کې په ګنشمیر کې خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنت جوړیدو پر ضد یې شوارونه ورکول یو ځای مشر محمد آصف خان جرګې ته په خپل وینا کې ویل
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي کله د لارې واک پستا نه وي د اجري واک پستا نه وي د جماعت واک پستا نه وي د بچي واک پستا نه وي ستا چې کوم دغه دي دا زمنګ زیتون دي دا باختي چې کوم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کالغه مدني د دې واک پستا نه وي
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای د نور سیمو په سر پسواد کې هم فوزی چاونې له قانون سره سم جوړیږي او د دې په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری ګام دی په پیښور کې پر احتجاج ناس د کورمی د بغن خلک وای حکومت له دوی سره کړي ژمنی نه دی پوره کړي د بغن بازار د دکاندارانو او سیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ په 14 نه وخت مشالته وی چې له حکومت غواړي دوی ته درسیدلی تاوان ازاله ورکړي د ویل د فرقایزو نخطو پر مهال د بغن په بازار د شوی يرغل پر مهال یې دوه داسې مارکیټونه لوټ شوی او سوزول شوی چې درې چتاو دا له هغه سوده چې د 2013 کال د نوور په پای کې په کورم کې د فرقایزو نخطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګړو د بغن بازار سوزولې او لوټ کړي وو د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د بغن په ګډون به ټوله کورم کې د رسیدلي زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي پولیس وايي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو پوسټو بریدونه کړی دي د بنو د پولیسو وایان حنزله میگا مشالته وی چې وسلوالو د خوجړې غور یولا او بکخیلو پر چوکۍ د لاسي بمونو په مرسته بریټ کړي دي خود د پوینا د پولیسو د چټکی کاروایي لقبل سره زیان نه رسیدلی او وسلوال تخدیدلی دي بل پلو د لکی مروتو د پولیسو وایان شاهد الله خان مشالو تیوي چې وسلوالو په پیزو او ډولا اتانی بریټ کړي دي خود دی په خبره پولیس وسلوال پر شاتم بولی دي دا وسلوال له خوا تر وسه په دی اړه سن دی ویل شي پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د جمعې په ورځ د 2 ارب ډالرو د تمدید شوی فند اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړه د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په 14 په خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړي توګه د پرمختیايي پروګرامونو لارې د مالی اهدافو ساتلو ژمنه کړې ده په بیان کې ویل شوی چې له پاکستان سره د 2 ارب ډالرو د پور پروګرام د بیا کتنې لپاره خبرې وشوي او پور وسنی پروګرام یې په کلکه پلی کړي هم یا عملی کړي هم دي. په بیان کې دا هم راغلی چې پاکستان د حکومتي پورونو کمول لپاره سخت اقتصادي اقدامات پورته کړي او په ګرانې قابو موندلو لپاره سخته پالیسی هم جوړه کړې ده. پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د امریکا دی د امریکایي چارواکو او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ لخوا او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسي ترمنځ د سولې یو ښه موقع پسترګو ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ په 14 په خپل ټروت نومي ټولنیز پاڼه کې په بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون ډېرې ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یو ډېره ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه په بل اخر پای ته ورسیږي. نو موړي ویلي، امریکا پر روسي ټینګار کړی چې د اوکراین هغه زرګون عسكر پریږدي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا روسي ځواکونه په کورس سیمه کې گیر کړی دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسي دومره شمیر کې عسكر گیر کړی دي. دا تر دې محل د مشارري خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې ګل ازولان د کول موږ سره اوسې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
سم د خبروندې لومړی موضوع اوردونکو، تاسو په خبرونو کې هم وردل چې له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ادا کړي چې د مارچ پر یول سمې په بولان کې له جاپر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړي. 244 سمتي کسان ټول وجلی. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی چې پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شوی، خو دوی په خبره پاکستان ور باندې عمل ونه کړ. بل بلو د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان علاوه وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې پر مهال په دې پیخه کې د مرګ جوبلی شمیره خورا کمه یاد کړي. دوی په عین وخت کې تور پورې کړ چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بونو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللی. په اسلام آباد کې د مشال دوه خبریال لاشت خټک پلی دا راپور لګلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوس وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبي اصول بدل شول. جعفر ایکسپریس اورګاډي په 14 مارچ لکويټې په خبر ته روانو چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبری غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیخه کې د مرګ جوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are
20. اوس پګوشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمیر وړیدل شي؟ نو جواب یې دی چې هو. ځکه چې کوم 350 رغمل شوی مسافر خلاص کړل شوی دی، په هغه کې 20 روبل دی. په وژل شوی پګوشت مسافرو کې 13 تپوز او ملشه سرتیری وو. درې د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو. پاتې 15 ملکی کسان وو. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملشه سرتیر هغه مهال وژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملشه سرتیر هم په عملیاتو کې وژل شو او یو بل د ملشه سرتیر په اورګاډي کې فریضه تر سره کوله چې وژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوسټ 50 مسافر وژل دي. په خبری غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو تر لاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کیسے کرے۔ دوی ضرورت ته چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي، او دغه نفرت بنیادی د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی۔ د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده۔ میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله۔ ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي۔ نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي۔ کوچا چې وسله راخسته ده، هغه د خلکو نه بیلول پکار دي، هغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار،
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول۔ اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا په رسنیو کې خپرې شوې وي، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي۔ په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي۔ خبري غونډې د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري۔
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی۔
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
پریکوڈیک د اورګاډي پټلای او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په لوی پروژو کار پیل دن کې دی۔ بلوچ وسلوال د دې حالاتو نه خبر دی، ځکه په حملو کې شدت راوسته دی۔ د جعفر ایکسپریس ته حمله نه پس د ریاست ته سخت عکس العمل امکان وو، او د خبري غونډه کې خا عکس العمل ته اشاره وشوه۔ دا حالات په هله حقیقت چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزې هواریدل په نظر نه
راځي۔ جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه د تیر کال رسې د بلوس وسلوالو حمله ډېرې زیاتې شوې دي۔ تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کوټې د اورګاډي په تمځای کې شپږ کسان وژل شوي او 25 ژوبل شوي وو۔ دغه شان په تیر اگست کې هم بلوس وسلوالو په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوات په خوازخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی۔ دوی پرون د جمعې تر مانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو۔ د صوبې پر حکومت یې له دې قبل نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د پوځي چونړۍ او کینټ اجازه ورکړي۔ ځایي خلک وایي د پوځي چونړۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثر شي۔ د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نه شي کولی، بلکې د دوی په وینا تل ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي۔ خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چونړۍ له قانون سره سمې جوړیږي، او دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی۔ تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي۔
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سوات ځمکې لږې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی۔ د خوازخیل د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي۔
دا د دوی خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نه وي، د میلما واک پستا نه وي، د تلو د تلو واک پستا نه وي، ستا چې کوم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا بختي چې کوم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي، په دې باندې به تاسو پر نشي کولای، په دې کې به ته ډیران نشي دا کولای، ته به خپل کور نشي جوړولی، ته به خپل بازی نشي جوړولی، په دې ټول باندې به ټک شي، آیا تاسو دې ته تیار یاي؟
د مټې زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړېدو وروسته قاعدې او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي۔
د ټولو نه غټه مسله هغه پکې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټۍ که دا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو۔ د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری، داغه نه به موږ تپوس کوو۔ په دې کې بله اهمه مسله دا ده چې زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي، خو اوس چې دا کنټرولمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی۔ که موږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل خپو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ له ته نقشه راکړه، ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو۔ په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، پا پدې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتی اسد الله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته د پاکستان بیرغ پورته کړی او دا کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثر شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمنګ نه پلکاو کانال ځمکې سیموړې ده، منګه د بدمنۍ سره مخ شوي یو، منګه د بدمنۍ ښکار شوي یو. زمنګ خپل خپل مشران چې په هغه باندې به ډېرې کلي کورونه خېسته او هغه مړه دي شهیدان شوي دي. اوس چې زمنګ سوال کوو، په دې امن باندې زمنګ سپینګیری راغونډ شوي دي، لوی راغونډ شوي دي، واړه راغونډ شوي دي. دا لوی جومات ډېر لوی جومات دی، بره بچت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمنګ ټول خلک راغونډ شوي دي. او دا سوال کوو په پور امن طریقه باندې کوو، او هغه خپل جړه واویلا درته کوو. دا زمنګ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنی چې دو څه فیصله وکړه. موږ ته منو ان ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرولر بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو. د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرولر بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قانون مطابق د فوجي چاونې سره سم د کنټرولر بورډ یا کینټ جوړول کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ډیو ته غوږسته اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د کوزی کور می د بغن خلکو په پیښور کې د خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی پرون مشال ډیو ته ویل چې حکومت لا دوی سره خړې ژمنې نه دي پوره کړې. د فعالیت ګډونوالو مشال ډیو ته ویل حکومت غواړي چې دوی ته د سیدلی تاوان ازاله وکړي. د له هغه وروسته دا چې 2023 کال د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقیزن خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بغن بازار سوزول او لوټ کړی وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بغن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. نور حال له پېښور د غلام غوس په دې راپور کې.
په پېښور کې د کوزی کورمې د بغن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزی کورمې په بغن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي، او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي.
نن موږ د درد نه ترغلي درد نه مقصد یې موږ دا چې موږ کوم نقصانات شوي دي، نقصانات یې موږ کړي دي، سنه میږي هغه نقصانات ازلا وشي، بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل معایزه ویر کړل شي، کوم کورونه ړنګ شوي دي هغه تعمیر د پاره چې کوونه ویر کړل شي، موږ سره واده شي خو اوسه پرې شامو ته میلاو نه دي شي. ما دوا مارکیټونه دي، هر یو مارکیټ درې منزله وو، ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي، نه ډاکو ټول هر شی لوټ شوي دي سوي دي شاور کې پاتې نه دي.
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بغن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي.
امور کې پخپله څلور د قانون مواله پخپله ورګي وسولو، دوزې د پخورونو ته کریانې نه مو ته پرچون د قانون یو کو وطن به داخله شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیومن دی پرتی ته تاسو کې توسي څنګه د دې راغلی مو ته خیر دی نه نه راغلی روجا ورې دا وایي چې فکر وکا خو مجبورین راغلی مجبورین دا دینو سی کنیو روجا یو روجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر غمتیا چوک بل ځګینه متې خو مې دینه م په دا دینو سی ته مو مجبور یو ملی پیسو مړه دی سړایو دی کوم نه مړه تا ون دی ته مو غره مو واشوالو مو کوم کلی وطن ټولو واشوالو پوځا کنه او وسا متا شمو ور کې ویلوړي وسا ور کې مو سیزو پوځا کنه سمو دا کوم دا پریشانی مریشانی توسي گواہی دا په مو باندې دا زور ظلم دی تای ما کو ته کوم سره وشوغه خاصه وشوالو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورم کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي، او د کوزی کورمې د بغن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټي هم جوړه شوې وه، او د هغه کمیټۍ د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیز تاوتریخوالي کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولی شوی و، او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی و. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبرپاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 480 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوردونکو اوس رزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فروری پر 28مه تړل شوې د تورخم لار لا هم نه ده پرانستل شوې، که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړې، خو لا یې هم څه حل نه دی راوتلې. د دې لارې تړل کېدو له کبله که یو پلو د تجارت په ګډون هر څه متاثره شوي، نو بل پلو د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغېزمن شوي. دی وایي حکومت دې دا لار زر تر زره خلاصه کړي چې د دوی روزگار بحال شي. د دوی په وینا د دې لارې تړل کېدو یې ژوند ډېر متاثره کړي. تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو مصروفه او مهمه لار بلل کېږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحت شین ور دکوي.
د امبولانسونو، ټیکسي، موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګار ناستي.
امام جدلین ما امبولانس چلوم مون غاټي هم دغه ذریعہ د زګه جدل تکم دا ټیکسونو ولا څنګه ته ویل داسې نور امبولانسونو ولا ته ویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولو شي زر تر زره. داسې مریضان بګشته دی، داسې ماشومان هم بګشته دی چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل رسي ګردو ولا وي ډایلیسس ولا مې پکې چاوړي روړي به همدا بارډر باندې همدا یو اثر آیو دو همدا یو وال یار دی دو دی. هر قسم بیماران شته دی، دې کې د ملي آپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه آپریشن شته دی، په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته همدا هغه باندې رسي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او ښه علاج هم وشي.
زما نوم محمد عمر دی او زه د امبولانس چلوم د 50 کلونه. نه جی دا خو خپل ګاډی نه دی، دا خو په مزدوری باندې پټری باندې پرسنټیج باندې خبره ده. تنخواه هم نشته ځکه چې باز غریبي ده، چرته پیرا ټریپ نه دی میلاو شوی. د تورخم د بندې دوسره خو زموږ په کار باندې ډیر اثر پرېوتی دی. اکثر له تورخم نه مریضان به راغلل، د دې خلکو کار به هم کېدو، د تورخم نه مریضانو خلکو کار به هم کېدو. نو بهرحال لا پیل حال په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زموږ په کاروبار باندې مزدوری ډیر اثر پرېوتی دی.
تورخم دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دي له دې کاره ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی، او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بنده کړې. د تورخم د کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یوه غونډه شوې، او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې دې په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې اوربند دی، په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږ نیسئ اوریدونکو، د خبریالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې ویلي چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي. د خبریالانو مشال رادیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا براس حال کې دا چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته راوتلي وو چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای دې له پاکستانه وځي. په اړه نور حال په دې راپور کې
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پینشن می په ورځ د مارچ په 13 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال د 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د د خبريالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خبروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبريالان په بل گاونډي هیواد ایران کې هم لورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې لخپلو ستونزو شکایت کړای.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
وخت شوه دی دونی بجې. ل د می مخ کې تاسو راپور اوریدو چې پاکستان کې افغان خبريالان له سستون سره مخ دي. د دې غړې مهم خبرونه څه داسې دي چې بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي برمته کړي 244 امنیتي کسان چې ټول وژلې دي. له پاکستان د بلوچستان د بلتون لپاره جنګېدونکي د ډلې د مارچ په 14 وخت په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د امنیتي کسان چې ځکه وژلې چې د دوی په بنا پاکستاني ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. خو د پاکستانی پوز د اما اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 بیا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په دې برید کې شپږ مسافر وژل شوي. خو په اوس تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویل چې د بلوچستان په بولان کې یې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 33 مشکوکه وسلوال وژلي. او د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ په 14 د جمعې لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو او د کنټرولمنټ جوړېدو پر ضد یې شورونه ورکول. د سواد د کابل او خوځخیل خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چونړو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي، غوښتنې کړي چې حکومت د پوځ د دوی د ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د نورو سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چونړې له قانون سره سمې جوړېږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی. او بل خبردار چې په پېښور کې پر احتجاج ناست کورمی د بګن خلک وایي حکومت یې له دوی سره کړي ژمنې پورا کړی. د بګن بازار د دکاندارانو اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ په 14 وخت مشالې ډوته ویل له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله دي وکړي. د یادونې وړ ده چې د 2023 کال د نومبر په پای کې په کورمک کې د پرکای زون خطو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوځولی او لوټ کړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمک کې د رسیدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سبا مرستې کوي. او سم وارس د ونځې خپرونې سندرې جادوګرې دغه خپرونې کوربه هارون باچا دی.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې مشهورې سندرې یورو. فاروق په لږه موده کې د خپلو کاکړیو او اتڼیزو سندرو پر مټ شهرت موندلی دی. نوموړی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې زیات ولسی پروګرامونه لري. د شاه فاروق د هنر له حاله هم د لخلي خبريګو خو اولي د سندره ورو
ba
د شاه فاروق سندره مو واوریده. نوموړی وایي پلرنۍ ټاټوبه یې بنو دی، خو له هغه وروسته چې شهرت یې وموند او د موسیقۍ محفلونه یې ډېر شول، دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په مشوره کوټې ته ولاړ. فاروق زیاتوي کوټې ته د هجرت پریکړه یې ځکه وکړه چې نه یې غوښتل په کلي کور کې له ځینو خلکو سره په دښمنۍ واوړي او هنر ترې پاتې شي.
بنو کې پیدا شوی یم، په بنو کې لوی شوی یم، پلار زمونږ د نیکانو جایدادونه ټول بنو کې دي. خو بیا تاسو ته پته ده چې کلا زمونږ دغه علاقې دغه شان دي چې لږ سړی سره شهرت لاسونه سره راشي، بیا لږ معمولی هغه مسلې جوړېږي په کلو کې. په دې وجه باندې بیا زه لاړم کوټې ته. نو کوټې کې مې ډېر وخت تیر کړلو، خو ما چې دا کوم د ګرمیانو سیزن وي هغه بیا پېښور کې وي. اول اول دے ہنر ترا علم نو ما بپ شپږ زره او پاته زره روپی پروگرامونه کول خلکو ته دی. بیا لز زره شو، خو بیا شل زره شو. بیا دا سوچو چې ما ته چې کله د ځان اندازه ولګی دلا چې زما مینوالم زیات شول، زما ما خلک ډیر په خطوګه باندې اوري. نو سبا چې بار اخو دې خپلما لیا په کوټه ته تلما، لیا په اسلام آباد ته لاور ته، نو ما به لگ پیسے زیادہ غختل، مطلب درے لکا سلور لکا روپی با میں خلقو نا غختل و خلقو بخب و مینہ باندے راکا ولے خوب بنو خلق چی دی دا دیر لگ دا سے غریب خلق دی لکا دا سے دیرہ وسیلانہ لری. نو بیا ما تا دا غشین مشکل شولو دا پیخور نا تفضل استاز دوش پگو و کسان راو غڑے و دا پیخور نا سون راو غڑے و اغا بیا ما با غخم و خلقو تا دا دل چی بای زماغ لیولو ساغ نه دا شلو زرو لا دا دیشو زرو نه دی شل زر روپی و صرف دا سون رینڈ که چی دا پی خور نرازی اغا خلقو با پاغو باندی بیا زان نپوی اولو. نو پا دی واجه باندی لکا سنا تا خلقو سارا چی اغا آر علاقه که تاسو تا پتا دا دا سی خلقوی چی اغا مطلب شرق و خیی نو اغو خلقو سارا زماغ تنازات راغلل بیا زخپلو خپلوانو زما ترونو زما غکیناولم ما ته ویل چې بای لا به ته داسې کوې، لا به تاسو دا فن پرېږدی، لا به ته دا وطن ځکه پرېږدی چې بیا لا به مثال مونږ بدی کوو، لا به مړی کوو. ما ویل چې نه، ما خو د هنر دې د پاره نه دی زده کړی. نو دا زه په یو بدی، لا په یو مړی باندې، لا په یو شخه باندې زه دا خپل کیریئر تا به کول نه غواړم. زه به وطن پرېږدم. فن خبره ده، د فنکاری خبره ده، دا به زه په بل ځای کې وکړم.
پښتنو سندرې وایا، د دلرنو سندرې وایا، د شومړو سندرې وایا، د شاسلمو سندرې وایا. فنکار زبتر سهارا ناستایما،
تیارے زیادہ رنا کے پورک میں بھی رونا ہو جڑا کے خدایا قبولا میں دعا کے لجن کا پاک پشتن خوا کے چبیا پشتن بچائی یتیم نسیم ینا جانان خوشا تل خانی دا زی خاطر قوم یاری دا قربان قربان زوانی زوانی دا بے غل تو بنی ماں باچائی دا ارکنا وے تو شچے دوانی میں ارزے وینا دبا کو خان رنگ زمرے سا دباچا خان ہوندے ظلم سا پوتا خوشحال پشائرے سا دا ادم خان پشان سڑے سا چتر خانئی رنگا کرتا مینا سما کابل کا پیشور دئی لغمان دے سواد زڑ ترا تر دئی ننگر ہار ہمز ما دزڑ سر دئی پشتون دا لرد او کبر دئی پشتون میں یو بہتر قیامت بیو وینا جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے ہر سوالا بالا بالا بتر شو خستر کے کلکیشولے 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 جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے اور کیشولے بسی خبرا کومی نازما بسی خبرا داخم خبسی خبرا داخ دنیا بسی خبرا اشنا پسرو شنڈو شپیلی راتا وہینا داخ کی سرا سر اوکڑا یو وادرا سر اوکڑا شرا سرا اوکڑا یاری لزڑا سرا اوکڑا دغ نیم گڑے یاری خون را کبھی
شفاروق دا ټپیزه تازه ریکارډ خبرې کړې دي. دی وايي خپل رسمي یوټیوب چینل نه لري او دا ځکه چې د تقریبا ټولې مشهورې سندرې نور خلکو پرته د له اجازې خپل یوټیوب چینلونو ته پورته کړې دي. فاروق زیاتوي دا له وسه پوره نه ده چې د خپلو دغو سندرو د خپراوي حقوق یا کاپی رایټس په خپله نامه کړي.
دغه ټپیزه دغه ترزم چې دی دا بیخي ما لکه خپل محنت باندې جوړ کړی دی او میوزک ارینجمنټ خو دانیال سټوډیو کې مې کړی و. حلیم دلسوز یو د لورلای شاعر دی دا سي درا تل چې یاره ماته چې دا سي یو ټپیزه ریکارډ کې نو ما وتل چې بس بیا دا سي وکړه چې دا عاشقانو په مې ډېر غانې کړي دي دا لکه دا سي دا وطن په نظام باندې او کاو پر خپل کلچر کلیوالي کلچر هم پکې راواله خلوص دا سي د پښتنو په سټایل باندې او په دې باندې وکا زما ډېر غانې صرف غزما تصویر پور کی لکه آغا بس لا غنی نو دیشی تا دوی لازمی غن کئی چی یارا مونگ تا دا لازمی ویڈیو موشی زما غدا عوامی سندرا لا وش وش لا جار جار دا غی تمام ما ویڈیو ندا کڑے خو دیر لکه پا یوٹیوب کا تلی شوی دا آغی نا علاوہ آغا یو اردو پستو سٹائلو خانو کام خان آغا بتا سو چر تا پا ٹک ٹاک می ٹاک کیا وری دلی نو هغه مې لکه داس زنه زنه غانې زما داسې دي چې ما ویډیو غانې نه دی او ته جوړې بس یوټیوب والا زما تصویر په ور کې بس به خلک کاوري په زرګونو یوټیوب چینلونه دي، د چا چا پسې به وګرځېږې، د چا نه به ته پوښتنه وکړې. په هر ځای کې یوټیوب چینل خلک جوړ کړي دي، نو ته به د چا چا ته ووایې چې تا زما ګانې ما نه پوښتنه کړې، لا به د چا پسې چاچا پسې وګرځې. بل مونږ خو هنرمندان هم یو، دومره فارغ هم نه یو چې سړی پسې کور ته ورشو.
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق سندرې او د خبرې اوري. نوموړی وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې ولسی پروګرامونو ته زیات دعوت کیږي. د البته زیاتوي چې د هغه صوبې ته پښتنو خوشاله ول ورته ګران تمامېږي، او دا ځکه چې ټوله ټوله شپه باید د اترن سندرې ورته ووایي. فاروق په خبره په پاکستان کې میشت افغان سوداګر یې هم وخت په وخت خپل پروګرامونو ته ورغواړي.
اصل ته ډیر خو اوریدونکو خلک دي، ډیر خو پروګرام اوري، خو یو شی دی ډیر زونه ډیسټرب یو میو دا شی دی چې په پیښور کې مونږ په لس بجې پروګرام شروع کوو او زیات تر زیات یو بجې ختم کوو. همدا څه په بنو کې همدا څه خو بیا هغه ځې خلک کله نو بجے نه شروع شو کله سو نه شروع شو اغه دماغ دې سي ته جوړ دي چې سو پکې وای چې اذان و شو کنه او بس زابا بلا لا بس پي شو نو دا اغه خيري سندره چې اذان ته یو 15 لس منټه پاتې شي نو بابا لا وای نو پروګرام یې ډیر زیات وګته تقریبا و 8 غنټه با ناسوی نو زدا لکه د دې شي نه لک معمولی اغه لرم نور ډیر خو پروګرامونه داغه د پیخوري سندره د دې پیخوري کایو یو نیمه پکې راغله او هغه مونږ اسې چې سندره را ختم شي نو پکې د پیخور څه ډول سندره وایو کني د هغه ځای یو خپل انداز دی یو خپل سیستم یې د کاکړې اوري اول اول د وطن غانې اوري هغه نه علاوه اتن د هغه جی اوس مونږه علاقې کې خو چې اتن کوي زیات نه زیات 15 منټه لیلس منټه لکان اتنو کې ختم شي هغه د کوټه اداسې حساب دی چې کم از کم 45 منټ 40 منټ یو یو اتن هغه سلو انداز نه هغه د کوچیانو کوم سټایل چې سلو انداز نه اتن شروع شي شروع شي یو 15 منټ هغه شي بیا دویمه لیا شي 15 منټ بیا دریمه لیا شي بیا لکه هغه پاتنو ډیر ټایم لګیږي پښتوکا کې په پیښور کې او تقریبا زوایم چې زما چې څومره سوچ ته اتیا فیصد او یا فیصد هغه خلک چې کوم د افغانستان نه دلته راغلي دي او دلته کاروبارونه دي هغه خلک او د نور ځکه چې اوسه پورې ما ته نه یادېږي ما په سواد کې یو لیا دوه پروګرامونه کړی دي ما په ثوابۍ کې مې بيخي لکه ما ته نه یادېږي چې ما پروګرام او پنجاب ته زم دې کې پی کې سیټ په خبرې کې تقریبا په پنجاب کې څومره دا د افغانستان راغلي خلک دینو ته تازه ډېر پروګرامونه ته زم
سندرغاله شفاروق وای د سیمې خلک د کاکړې وطنیزي سندرې زیات خوخوي خو د ارمان دی چې مینوالي غزل هم ووري او خوخي کړي د الحمدي عمل په پام کې لري چې د غزلونو یو البم جوړ کړي فاروق وای د یوشمیر پښتو سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي خو زیاتوي دا غو د شعر او ویډیو د کمزوري معیار لوجه په خپل هغه کار اوس پخېمانه دي
نما دا صادق فریدی او سندره مې سره ویلې و د محبت نه ګیلې دي هغه وای چې محبت نه ګیلې دي زو تم چې ما محبت کې خانی را ده چې یو ټرین مشره جوړ کړي غا ډیر زیات خلکو خوخ کو اغه نه بد بیا دا یوټیوب چینل والا کسان چې سمرم دی دلتا اغه لکه دا غشای روان کړلو چې یار مثال د جوړه جوړه ما سره به کله خندیار به جوړه کړلو کله به را سره سرفراز صاحب کله مثال مختلف مختلف هنرمندان خوایم چې ټول هنرمندان به دا خواهش لري چې زه یو درون غزل وایم زه یو داسې صبر کلام وایم چې ما ته خدرانه درانه خلک ناس یو هغه ما ته داد راکړي او زه غزل وایم نو زما خو ډیر زیات شوق دی ته دي ډیر زیات خوند راکړي ما ته کارم دی چې د دې هنر نه ما پیسې وګټلې نو په کار دی چې د دې هنر ته زه سوار کما نو ان شاء الله که خیر او اراده لرم سیستم مې مخکې مم په دې ما وکړو چې زدا څه کو زدا څه کلامونه زدا څه خاص ټولیو سلیکټ کوم د خپل ځان نه او زدا کار وکم نو ز ما خپل سوچ کې څه دا خبره چې مونږ کله په بنو کې نو دا فلمونو سندري به موږ سنگرانو اورېدلې مونږ به نور نه پوهېدل په دې خبرو باندې خالي به مونږ ته دا خوند راکو چې او دا وګوره پلانې په فلم کې سندره وایي چې کله مونږ په بنو کې نو زه چې کله ما ته خورونه راغله زه ډېر په خوشاله دم په دې شی باندې چې ما ته دا فلم ما پردا غي اما هو ویلې سو سندره مندره مې هو ویلې خو بیا چې زه ما دنیا وکړه زه په سیستم باندې پوه شوم ما ته زما کار چې ما وچ دا ته کار نه وکړي بس هغه نن سبا نظام ز کزړو ګوري زړې فلمونو کې به یو بل انداز یو بل سیستم به اوس نو زمير مې ملامت ای چې دا زوایم چې خنه دي شي
فاروق خوخت یې چې د پام وړ شمیر ځوانانو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده دغه په خبره لدی معلومیږي چې د موسیقي هنر په لور د پښتنو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی فاروق البته زیاتوي چې له هنر سره سره د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره ډیر اړین دی چې نجونه او هلکان تعلیم وکړي
نن سبا د هنر ته ډیر زیات خلک را روان دي مطلب دا مونږ ته دا خی چې دا لکه ښه کار دی او دا عزتمن کار دی، دا هیڅ کله بد کار نه دی. سندره ویل یا سندره جوړول یا د میوزیک جوړول یو خو جی تاسو په دنیا کې وګرځئ، هنرمن سړی چې دا په دنیا کې امن خوښوي، نو دا خلک اوس جی په دې خبره باندې پوهېږي چې یار دا هنر د امن سره تړلی شی دی. امن به زه وایم چې په مونږ کې په تعلیم راځي، او هنر بم کو دا چې هنر نه کو، هنر خو به نورم زیات کو. خو زه دا وایم خپل ماشومان باندې که مونږ ښه تعلیمونه وکړو، خپل ماشومان باندې د هنر سره سره مونږ ښه لږ محنت وکړو، ښه سکولونه پوهوایو، نو دې کې به شعور راشي. چې شعور راشي نو زه وایم چې د شعور سره سره د امن هم یو حصه ده. نو زه وایم چې په خلکو کې شعور راشي هلته امن راځي، چې شعور نه وي نو امن به چرته نه راځي.
شاه فاروق که څه هم په افغانستان کې پر موسیقۍ د بندیز مسلې ته پریشان دی، خو د پېښور او کوټې له هنرمندانو او عامو خلکو خوښ دی چې هلته کډه شو افغان هنرمندانو ته د مرستې لاس ورکړي.
په افغانستان کې موسیقي بند شوله، د موسیقۍ سره وابسته څومره کسانو هغو ته ډېر زیات تاوان ورسېدو. خو په یو په دې خبره زه خوشحاله یم چې څومره هنرمندانو لغمان نه کابل پورې دې ته د پېښور خلکو او د پېښور هنرمندانو غاړه ورکړه، او دا یې په خپلو ځایونو کې ځای کړل، او د کوټې تر کندهار پورې، تر غزنی پورې، تر هلمند پورې، ته داسې چې څومره هنرمندانو هغې ته د کوټې خلکو ورته هرکلی وویل. دغه هنرمندان راغلل پېښور کې، په کوټه کې، او په دې سیزنو کې خپل هنر پیل کوي.
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خبرونه چې په کې مو د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم. په مخه اشتركوا
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.